برنامه چهادران خوش آمدید سرون سه.
دیره مننه نایمی سیب ستره مشه قدرمن و عوردون کتاست هم سلامونه. تکل شوید چه نن د افغانستان مشورتی لوی جرګه د څلور سوه طالب بندیانو د خلاصون په باب خپل سپارښتنې حکومت ته وړاندې کړي. د طالبانو د بندیانو له خلاصون سره د جګړې ځینې قربانیان مخالفت شي. د دې موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې لرو. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د امریکا دفاع وزیر وای په نومبر کې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 لږ کړل شي. په غزنی کې د عامه ساتنې پر کنډک په موټر بمی برید کې 9 تنه وژل شوي او پاکستان له نن څخه نړیوالې الوتنې پیلوي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یک شنبه په مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالب بندیانو په اړه د دې جرګې د وړاندیز په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د ولسمشر غنی د پریکړې تر اعلان مخکې باور کیږي چې مشورتي لوی جرګه به حکومت ته د پاتې طالب بندیانو د خلاصون سپارښتنه وکړي. د طالب بندیانو خلاصون به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي. په همدې حال کې یو شمېر کسان چې خپلوان په جګړه کې وژل شوي دي د طالب بندیانو له خلاصون سره مخالفت کوي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د امریکا دفاع وزیر مایک اسپر وایي د سږ کال د نومبر تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 لږ کړل شي. د ښاغلي اسپر تر دې څرګندونو وړاندې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه مرکه کې وویل د نومبر په دریمه د امریکا د ولسمشۍ تر انتخاباتو پورې به له افغانستانه زرګونه نور امریکایي پوځیان ووزي. خو ښاغلي ټرمپ د ایستل کېدونکو پوځیانو دقیق شمېر ونه شوت. دفاع وزیر اسپر په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر تر 5000 د کمولو اعلان له فاکس نیوز سره په مرکه کې وکړ. حاضر دمه په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمېر 8600 ته رسیږي. د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم ټول امریکایي پوځیان د راتلونکي 2021 میلادي کال د مې تر میاشتې پورې له افغانستانه وسی. په غزنی کې د تیر شپې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. برید د ښار په روزي کوتل کې د هموی زغرګاډي په وسیله د عامه ساتنې پر کنډک وشو. چارواکي وایي له چاودنې وروسته یو شمېر حمله کوونکو غوښتل چې کنډک ته ننوځي، خو په وینا یې تر لنډې جګړې وروسته ټول ووژل شول. د غزنی د ملکي روغتون رئیس باز محمد همت تېره شپه ازادي راډیو ته وویل خو نن سهار روغتونی سرچینو وویل چې 9 تنه وژل شوي او 14 ژوبل دي. ځینې سرچینې د 14 تنو د وژل کېدو خبره هم کوي، خو دا ادعا لا تایید شوې نه ده. د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آریان هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې برید کوونکي وژل شوي دي، خو دا یې نه دي ویلي چې څو کسان وو او په کومې ډلې پورې تړاو درلود. د برید مسؤلیت له کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په غزنی ولایت کې وسلوال طالبان ډیر فعال دي او د دې ولایت ګڼې سیمې په لاس کې لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پولیسو کې د خیالي تشکیلاتو د لمنځه تک په هدف یې د دوی د بایومیټریک کولو لړۍ نږدې نهایي کړې ده. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د 90% پولیسو بایومیټریکي معلومات د اپس په نوم سیستم کې ځای شوي او تمه ده پاتې نور پولیس هم ثبت شي. وزارت وایي له دې سیستم سره پولیسو ته معاش هم په خپل وخت د هغوی بانکي حساب ته لیږل کیږي. په وروستیو کې پولیسو شکایت درلود چې معاشونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. کرکټ بورد وایي د افغانستان او زیمبابوې د ملي لوبډلو ترمنځ پلان شوي سیالۍ لغوه شوي دي. ټاکل شوي وه چې دا لوبې په روانه اګست میاشت کې په زیمبابوې کې وشي. د افغانستان او زیمبابوې د ټیمونو ترمنځ به شل اووریزې سیالۍ کېدې. کرکټ بورډ په یو خبر پانه کې ویلي د زیمبابوی حکومت خپل کرکټ ادارې ته د کورونا وایرس د خطر له امله د یادو لوبو اجازه ورنکړه چې ورسره د لوبو د لړۍ لغوه شوه. پاکستان وایي چې سر لنن یک شنبه به ټولې نړیوالې الوتنې بیرته پیل کړي. څه باندې څلور میاشتې وړاندې دغه هیواد د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره الوتنې درولې وې. د پاکستان د ملکي هوایي چلند ادارې پرون شنبه په دې اړه په یوه اعلامیه کې وویل چې دا الوتنې به سر لنن یک شنبه څخه پیل شي. د اروپایي کمیسون مشر وایي د لبنان خلک یوازې نه دي، اروپا د دوی په څنګ کې ولاړه ده. شارل میشل پرون د اګست په اتمه په بیروت کې د لبنان له ولسمشر سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل لبنانیانو ته چې غواړم کوم پیغام ورسوم دا دی چې تاسو یوازې نه یاست، ځکه اروپایي ټولنه غواړي ستاسې په څنګ کې واوسي، نه د الفاظو په حد کې بلکې په عمل کې. پر دې سربیره له دې غمیزې څو ساعته وروسته د ژغورنې ډلې ولېږل شوې چې له خلکو سره مرسته وکوي. تېره اونۍ د لبنان په پلازمینه بیروت کې درنې چاودنې لږ تر لږه 160 تنه ووژل. او په لبنان کې د وروستي چاودنې په اعتراض کې پرون خلک سړکونو ته راووتل او پر دولتي ودانیو هجوم وروړ. د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکز کې د اگست 4 نیټې په اعتراض کې د 160 تنو د وژل کېدو تر څنګ 14,000 تنه نور ټپیان شول. د لبنان صدر اعظم حسن دیاب ویلي نن د اگست په 9 به د پارلماني ټاکنو د ژر ترسره کېدو لپاره یو لایحه وړاندې کړي، خو دې خبرې هم اعتراض کوونکي نه دي خلې کړي. خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. د مشورتي لوی جرګې غړي به نن د طالب بندیانو د خلاصون په اړه خپل سپارښتنې اعلان کړي، خو د جګړې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ د دغو بندیانو له خلاصون سره مخالفت شي. د مشورتي جرګې لږ تر لږه 19 غړي په کورونا اخته شوي. د جرګې ځینې غړي د دې وایرس ته مخنیوي لپاره د تدابیر ستاینه کوي، خو ځینې نور بیا انتقاد لري.
لازم تدابیر نیول شوی، هلته سینیټایزر استفاده کیږي، ماسکونه ورکوي.
ګډونوال د جرګې دغه ماسک مراعت نه کوي.
په خوست کې وزیرستاني کډوال وای مرستې پرې درول شوې دي.
تقریبا د شپږو میاشتې چې شي میج نمرستې بن شوې دي، او دومره خلک ته تکلیف سره مخامخ تای چې اس شاینشت نه مزدیراشت نه کاروبارشت.
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو، تاندې څنګه او حقیقت سره. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یک شنبه په مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالب بندیانو په اړه د دې جرګې د وړاندیز په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي، او عمومي باور دی چې مشورتي لوی جرګه به حکومت ته مشوره ورکړي چې د پاتې طالب بندیان خوشي کړي. خو په همدې حال کې یو شمیر کسان چې خپلوانی په جګړو کې وژل شوي او خصوصا د طالبانو په حملو کې وژل شوي دي، د طالب بندیانو له خوشي کېدو سره مخالفت شوي. د جګړو د قربانیانو د کورنیو ترڅنګ د بشري حقوقو کمیسیون او یو شمیر فعالانو هم د دغه شمیر طالبانو له خوشي کېدو سره مخالفت شولې دي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې ووري.
دا سې ښکاری چې د بین الافغاني خبرو د پایل په وړاندې ورستای خند هم په لره کې دودی، خو د 400 طالب زندانیانو د خوشې کېدو دا ګام له هیلو او اندېښنو سره تړلې. کابل کې د سولې مشورتي لوی جرګې ګډونوالو ویلي دا 400 طالب زندانیان دي چې حکومت خطرناک مجرمان بللي، د نړیوالو او ملي ضمانتونو په بدل کې خوشې شي. هیلې دا دي چې دغه زندانیانو په خوشې کېدو سره به تر درې ورځې پورې په قطر کې بین الافغاني خبرې پیل او په بشري اوربان به توافق وشي. طالبانو هم د تیر لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې ویلي دوی له خپل اړخه د دولت څخه باندې زر زندانیان پریښودل، او که د دوی 400 نور زندانیان هم آزاد شي خبرو ته چمتو دي. خو د جګړې د قربانیانو یو شمیر کورنۍ او د بشري حقونو ملاتړي د جرګې له دې پریکړې سره همغږي نه دي او د بندیانو خلاصون ته اندېښنه لري. د فرانسې خبری آژانس په غزنی کې د وژل شوي فرانسوي بیتنیا گایسلارد د کورنۍ خبرې راخیستي چې ویلي دي دوی نه غواړي د گایسلارد قاتلین آزاد شي. گایسلارد د ملګرو ملتونو د کډوالو د برخې کارکوونکي و چې په 2003 کال کې غزنی کې د دو وسلوالو لخوا ووژل شوه. د دغې میرمنې مور، پلار، ورور او خور فرانس پرس آژانس ته ویلي دوی د گایسلارد د وژونکو د خوشې کېدو هیڅ تصور نه کوي. دوی ویلي د دغو وژونکو خوشي کول د قضایي بهیر خلاف کار دی ځکه چې د افغانستان محکمې دوی مجرم پیژندلی. د فرانس پریس په وینا د گیسلارد وژونکي اوس د هغو 400 زندانیانو په ډله کې دي چې خوشي کیږي. ډیجیټل ژورنال کاناډایي خپرونې هم دا 400 خوشي کیدونکي طالبان خطرناک بللي. دغې خپرونې په یو راپور کې لیکلي دوی کې 150 تنه په اعدام محکوم شوي کسان هم شته. راپور کې راغلی د بندیانو په دغه ډله کې 400 هغه طالبان هم شامل دي چې په مهمو حملو کې د خپل رول له کبله امریکا او نور هیوادونه ورته اندېښنه لري. ډیجیټل ژورنال وایي دې ډله کې 15 هغه افراطي وسلوال هم شامل دي چې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل د 2013 کال په حمله کې دخیل ګڼل شوي. په هغې حمله کې د 14 بهرانیانو په ګډون 40 تنه ووژل شول. د دوی په باور په لیست کې د ملي اردو د یو پخواني افسر نوم هم شامل دی چې په 2012 میلادي کال کې په یوه حمله کې 15 فرانسوي سرتیري وژلي وو او 14 نور یې ټپیان کړي وو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم ویلي نړیواله ټولنه او دولت باید د طالب بندیانو د خوشي کېدو بشري اړخ ته بې پروايي ونه کړي. د پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي د بندیانو بې قاعده او شرطه آزادي د معافیت دود پیاوړی کوي او عدالت پکې تر پښو لاندې کیږي. په ولسي جرګه کې د فراه استازي بلقیس روشان په لویه جرګه کې د طالب زندانیانو د آزادېدو خلاف غږ او لیکلی شعار پورته کړ چې وروسته د یوې میرمنې لخوا له جرګې وایستل شوه. لږ وروسته د همدې وکیلې لسګونه ملاتړي سړکونو ته راووتل او غوښتنه یې کوله چې د طالبانو زندانیان باید آزاد نشي.
سره له دې چې د طالبانو په حملو کې د یو شمېر وژل شویو کسانو خپلوان د 400 طالب بندیانو له خلاصون سره موافق نه دي، خو د جګړې د ځینو قربانیانو د خپلوانو په شمول د مشورتي لوی جرګې اکثره غړي وایي که د دغو کسانو خلاصون له سولې سره مرسته کوي خوشی دي شي. د جرګې د څو تنو ګډونوالو نظرونه سره اورو.
زمانم جمیله سعادت ده د ننګرهار د ولایت څخه. مونږ ورته لې چې خوشی شي، خو دلته باید ملي او بین ملي تضمینونه موجودي. او بل مهمه خبره دا ده مونږ ورته خپل نظریات مو لیکل چې هغه سوال سیا شپارس کلن لا سره ورنې خصوصا د خزو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، فرهنګي برخه کې، خصوصا ډیر دن زبا ډیر مخکې لاړې دي کنه. لکه په دولت کې تقریبا 10% په دولت کې اوس فلحال په کار بوخت دي. همدغه سه د ځوانانو په بخش کې چې ځوانان به څه کوي، د هغوی حق او حقوق خدای نه خواسته پایمال نشي.
زمانم قبله سعادت د ننګرهار ولایت، زما خپل نظر خدای دې باید خوش شي ځکه سروي کال رئیس دا جنگ روان ده. په جنگ باندې هیڅ کلم سوله نه راځي. باید موږ طالبان دا طالبان خوش کړو چې موږ هیواد کې سوله راشي دا جنگ نور بس.
هم نومې بسمینه افغان دي د کونړ ولایت څخه مشرتي جرګې ته د ځوانانو په نمائندګۍ راغله. زه په 15 کمیټه کې زموږ په کمیټه کې په همدې باندې ټینګار یو چې موږ د جنگ څخه ستړي یو او هغه 15,000 طالبان چې خوشی شول هغه ته قرباني ورکړ شو هغه د پاره هغه خوشی شول نو همدا هم د پسې خوشی شي.
د مشورتي لوی جرګې د څو تنو ګډونوالو نظرونه مو واوریدل. دا جرګه چې دوی ورځې مخکې پیل شوی و نن پای ته رسیږي. نن یې دریمه ورځ ده. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل د جرګې له خیمې د ټلیفون له لارې راسره دی. زهیرمل صاحب، که د جرګې د نننی پروګرام په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې نن به په څه شکل پای ته رسیږي او آیا پریکړه لیک به صادروي که څنګه؟
ساعت وروسته بعد د جرګي ټول ګډونوال د دې برځای چې کمیټو ته ولاړ شي د جرګي خیمه ته ورځي. یعنی هغه ځای چې په لومړی ورځ پکې جرګه پیل شوه، د دوی د کمیټو ټول نظریات پرون د دارالانشاء لخوا توحید شوی او د یو پریکړلی قطعنامی په توګه باندې به نن ولوستل شي او بیا به د افغانستان حکومت ته وسپارل شي. د افغانستان د حکومت می هدف د افغانستان ولسمشر ته دی. ولسمشر بعد د همدې پریکړلیک پر اساس باندې د 400 طالب زندانیانو د برخلیک په اړه باندې خپل پریکړه وکړي. که څه هم پرون د مصالحې عالی شورا رئیس او خوید سولې مشورتي جرګې رئیس خلیل عبدالله وویل چې اکثریت نظریات په مشروط ډول د دې 400 زندانیانو په اړه د رهایی مسأله ده چې ورسره توافق شوی دی. نو شاید هماغه فیصله نن هم اوسي چې د یو شمیر طالب زندانیانو ازادي په مشروط ډول باندې د دوی وروستۍ پریکړه اوسي. نږدې یو ساعت وروسته به د افغانستان ولسمشر همدا ډول ځینې نور سیاسي مشران چې اټکل یې شوی په دې جرګه کې ګډون وکړي او جرګه به نن د ورځې په اوږدو کې پای ته ورسیږي.
ډیر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال امید زهیر مل و چې د مشورتي لوی جرګې له خیمې څخه د ټلیفون له لارې ویل چې نن به مشورتي لوی جرګه د یو پریکړه لیک په خبرولو سره او د ولسمشر غنی په وینا پای ته ورسیږي. ټاکل شوی دی چې ولسمشر غنی د مشورتي لوی جرګې د غړو د سپارښتنو په اړه خپل نظر اعلان کړي او غالب ګمان دی چې ولسمشر غنی به د دوی فیصلې سره موافقه وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
بیا هم مشورتي لوی جرګې ته تم کیږو خو په یو بل موضوع راپور لرو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د مشورتي لوی جرګې ځینې غړي په کورونا وایرس اخته دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل ازادي راډیو ته ویلي د دې جرګې د ولسو ګډونوالو ټیسټونه مثبت وو. د موضوع تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې اوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د مشورتي لوی جرګې د کابو ولسو ګډونوالو د کورونا وایرس ټیسټونه مثبت وو. دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤل سعید جامی ازادي راډیو ته وویل دغه کسان له نورو جلا کړی شوی دی.
تا کنون 3700 سمپل
تر اوسه مشورتي لوی جرګې ته له ولایتونو نه دراغلو او پکې د نورو 3200 ګډونوالو ټیسټونه اخیستل شوی چې له ډلې ولس ټیسټونه مثبت وو او څو نورې نمونې تر ارزونې لاندې دي.
خاغلی جامی دا ونویل چې د کرونا وایرس څومره نمونې ارزول شوی او څومره ارزول کیږي. د عامه روغتیا د وزارت چارواکي وای په جرګه کې یو ګرځنده کلینیک شته او امبولانسونه او روغتونونه هم د تیارې په حال کې دي. د سولې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ د عامه روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني ویلی وو
افغانستان در بوران کرونا وضعیت مطلوب داره.
د کرونا وایرس لامل افغانستان مطلوب وضعیت لري. موږ هر ورځ د نزول خواته روان یو او د خدای په فضل پیخي مخ په کمیدو دي.
خاغلی عثماني د جرګې لګډونوالو غوښتي چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتي سپارښتنه په جدي توګه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې دغه جرګې ځینې ګډونوال د عامه روغتیا د وزارت له تدابیرو راضي دي. په یاد جرګه کې د پروان ولایت استازي روشنا خالد ازادي راډیو ته وویل
بلې و لازم تدابیر نه ملسي وي هلته سنیټایزر استفاده کیږي ماسکونه ورکوي صحیح کارکوونکي مناسب.
خو د جرګې ځینې نور ګډونوال وایي د جرګې په تالار کې روغتي سپارښتنو ته هیڅ پام نه کیږي. عبدالواحد وویل
باوجود دې چې د مرز کاملا په افغانستان کې تکثیر شوی بیا هم د ګډونوال د جرګې دغه ماسک مراعات نه کوي.
د جرګې په دوهم ورځ د جرګې غړي په فرعي کمیټو کې په خپلو کارونو بوخت وو. د سولې مشورتي لوی جرګې د جمعې په ورځ د 400 طالب زندانیانو د خوشی کېدو په هدف مشورتي کارونه پیل کړل. خان محمد سیند ازادي راډیو کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه محل سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژخیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
او اوس په هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د حکومت له ډیرو هڅو او ځینو سختو گزارونو سره سره داسې ښکاري چې داعش یا اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله لا هم د افغانستان په ختیځ کې قوي حضور لري. پر دې موضوع فارن پالیسی خبرونې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکنه خبره کړې ده. فارن پالیسی د اګست په دوهمه د جلال آباد پر محبس د داعش حملې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې داعش د حملې لپاره حساس ځای په نښه کړی و، ځکه چې د دې ډلې او طالبانو سلګونه بندیان په دغه محبس کې ساتل کېدل. د ملګرو ملتو امنیت شورا او غنو هیوادونو د خونړې حمله چې شاوخوا ډیر ستنه پکې وشل شول او لسګونه نور ژوبل شول وخندله. د دې حمله لکبل چې شل ساعته دوام کړ، د محبس په شاوخوا کې خلکو ته ډیر مالی تاوان هم واوښت. فارن پالیسی وای د ننګرهار پر محبس له حمله را وروسته یو شمېر افغانان په دې حیران دي چې هغه ډله چې ویل کیږي ماته شوي څنګه داسې بې رحمانه بریدونه کولی شي. د مقالې د لیکوالو په نظر داعش به شاید کنټرول ساحل لاسه ورکړي وي، خو د تروریستي حملو د کولو توان نه دی ختم شوی. په لیکنه کې د یو افغان شنون کې رحمت الله امیری په قول راغلی چې وای د حکومت دا خبره سمه ده چې افغان امنیتي ځواکونو امریکایي پوځیانو او طالبانو په 2019 میلادي کال د داعش مشان له سیمې څخه وایستل، خو څو میاشتې وروسته د ډلې په خپل جوړښت کې بدلون راوست او وړې شبکې جوړې کړې چې هر شیبه حمله کولی شي. فارن پالیسی په ورستیو ورځو کې د داعش د استخباراتي مشر اسد الله اورگزی وژل او په می میاش کې په کابل کې د دې ډلې د درو مهمو قمندانانو نیونه د ډلې ته غټ گزارونه بللې دي. ملټری ترانس ورسپانی بیا لیکلی پینټاګون نه تاییدوي چې د امریکا تر انتخاباتو پورې د زرګونو ځواکونو د استلو پلان شته. مخکې په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې امریکا غواړي خپل ټول پوځیان د متحدو ایالاتونو د نومبر د ولسمشۍ تر انتخاباتو پورې له افغانستانه وباسي. د امریکا دفاع وزارت ویلي پینټاګون هیله لري چې په افغانستان کې به د سولې خبرې داسې شرایط رامنځته کړي چې له دې هېواده امریکایي پوځیان د سپینې ماڼۍ د لارښوونې مطابق ووځي. ملټری ټرمز رسپانوي د پینټاګون ویندوی په دې اړه چې ولسمشر ترامپ غواړي په راتلونکو درو میاشتو کې لږ مېر پوځیان په افغانستان کې وڅونه ویل. ترامپ یو امریکا کې چې د تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ اکسیوز وی پانی خبره کړه وویل توقع لري چې د نومبر د درېمې نیټې تر انتخاباتو وړاندې زرګونه نور امریکایي سرتیري له افغانستانه وباسي. خو د پینټاګون ویندوی جاناتن هافمن په دې برخه کې د کوم پلان پر لرلو له تبصرې کولو ډډه وکړه. د پکتیکا په اورګون او برمل کې میشت وزیرستاني کډوال له افغان حکومت د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو له عالی کمشنری نړیوال خوراکي پروګرام او نورو بنسټونو د مرستو د دوام غوښتنه کوي. دوی وایي له یوې خوا کاروبار نه لري او له بلې خوا له دوی سره د څو میاشتو راپدې خوا د خوراکي توکو مرستې بندي شوې دي چې وسره د دوی کړهونه زیات شوې دي. د نجیب الله الوخیل راپور له سیمې واوري.
د پکتیکا په ورګون او برمل ولسوالۍ کې میشت وزیرستاني کډوال وایي له څو میاشتو راپدې خوا پر دوی د خوراکي توکو مرستې بندې شوي چې له دې عمله د دوی ستونزې نورې هم ډېرې شوې دي. د پکتیکا په ورګون او د برمل ولسوالۍ په دریو سیمو مرغه، لمن، منګړیتی کې د وزیرستانیو کډوالو شاوخوا 3000 کورنۍ اوسېږي چې د دې جملې 2500 کورنۍ بایومیټریک شوي چې د ځایي چارواکو په وینا تر مارچ میاشتې منظم مرستې تر لاسه کولی. په برمل ولسوالۍ کې د رحمت شاپونوم وزیرستاني کډوال آزادۍ رادیو ته وویل
او تقریبا د شپږ و میاشتې چې شي چې میج نمرستې بند شوې دي او دومره خلک ته تکلیف سره مخامخ دی چې اس شای نشته، نه مزدیره شته، نه کاروبار شته، سخت ستونزې سره مخې میجو دا غوښتنه ده چې میج سره زر نظر کې غوا شي مرستې.
د زید الله پونوم یو بل کډوال چې د برمل د لمنې په سیمه کې اوسېږي وایي په دوی کې ډېرې داسې کورنۍ دي چې له دې مرستو پرته د ګزارۍ لپاره بله هیڅ چاره هم نه لري.
میزا غوښتنه د یونیسیر نه کې د ډبلیو نه دونه د غړې د امرس بيخي سره شوي نه دي. حال ډېر په تکلیف دی د یو وخت طریقه نش جوړولای په لمن کې مش دا اوستنه کې د نثار نه چې مصر مرسته وکړو
د اد حسن پرون د یاد سیمه یو بل وزیرستاني کډوال وای
هیڅ مکمل مرسته باندې شوی دی نر مش دا اوستنه کې چې مصر د خپل مرسته وشي او نر کلا مش په خپل وطن کې غو در در اخترین کړل او دا معنی چې دا مر خلک مجبور شه چې ساج یو خپسنه شالو لولای او ډېر داس خلک وچل کا په نیمایي خلک مکمل د دې نه پوتې سول دې نه انا وکړل ځکه چې مجبوری دو کاروبار نشته ګاین نه ګرځل گا پر غسر دی پینې شي ګټل
بلوري ته د پکتیکا د کډوالو چارو مسؤلین مانی چې په یاد ولایت کې د مارچ میاشتې راهیسې هغوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې نه دي شوي د دوی په خبره په وروستیو میاشتو کې د نړیوالو ډونرانو او د افغان حکومت ډېره پاملرنه د کورونا وایرس مخنیوي ته شوه نو کډوالو سره د نویو مرستو د راجلبولو لپاره په وخت پروپوزلونه شریک نشول د پکتیکا د کډوالو چار رئیس مریالی فضلی ارهیده و خوده چې د نړیوال خوراکي پروګرام په ګډون به ډونران په پکتیکا او خوست کې وزیرستانیو کډوالو سره د مرستو دوام ته تیاری وخی
په دې وتوانېدلو چې اوس مهال د اوورشیډل طریقه د دې پروژې د تمدید په خاطر باندې چې خوص او پکتیکا دواړه دربر نشي د خوراکي موادو د کومکو لړۍ د شروع کېدو په حق له باندې پروپوزل ډبلیو ایف پی ته وړاندې شوی ده امید شته چې ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې دا منظور کې
یاد دی وی د پاکستان پوز د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل چې له کابل له کونکسان د بنو بکخیلو کیمپ د خیبر پختونخوا او پاکستان نورو برخو ته کډوال شول په دوی کې زرګونه کورنۍ خوص او پکتیکا ته هم واوختي
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل تیر ماښام په غزنی کې یو موټر بمی حمله وشوه دا برید پرون ماښام د شهر اړوند د روزی کوتل په سیمه کې د هموی زغرګاټي په وسیله وشوه د کورنۍ چارو وزارت هم دا حمله تایید کړې ده او ویل شوی دی چې یو شمیر حمله کوونکو هڅه کوله چې هلته کنډکټ ننوسی خو د چارواکو په وینا د وسلوالو مخاوني ولشه د دې پیښې د ورستیو جزئیاتو په اړه مو په غزنی کې د ازادي رادیو له خبريال حبیب الرحمن تاثیر څخه معلومات وغوښتل
ما سهار وختي له دې سره خبرې وکړې نو دوی ویل چې دغه تلپات وشمیر 15 تنه تر رسیدلې ده چې شپږ تنه یې ټپیان دي او نه تنه نور وجل سوي دي کله چې موږ دلته د زینو نور اړین شاهدانو او تفسیرو سره خبرې وکړې هغه دا وویل چې د دې پېښې کې ډېر لستنه وجل سوي دي او درې تنه وسوم راکړه
تاثیر صاحب تاسو ویلي وو چې چا د دې برید مسولیت په غاړه نه دی اخیستی آیا لا هم چا مسولیت په غاړه نه دی اخیستی
نه تر اوسه پورې د دې پېښې په چا په غاړه نه دی منلی مسولیت یې نه دی اخیستی که څه هم غزنی د افغانستان هغه ولایت ده چې ډېری برخه یې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي تر اوسه پورې چا د دې پېښې په پر غاړه نه دی
په غزنی کې د ازادي رادیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر وو چې په دغه ولایت په مرکز کې د یوې حملې په باب معلومات راکول په دې حمله کې له هموی موټر څخه استفاده شوې ده چې په ترس کې نه تنه وشل شوي او شپارس نور ژوبل دي
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځنګړی مرکی
مخمانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حالات زبر نه خوش هم چې ګډون نه پرکې کوي
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپنه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځني صفه 12:15 دی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري. ازادي رادیو ته خپل پیغامونه په 1813 شمېره راوستوي. د افغان بیسیم 1813 شمېره مهیروي څو پیغامونه ولوم چې په همدې شمېره را رسیدلی. خان محمد اسلام یار د هلمند له نادالی څخه لیکلي طالبان باید د خپلو بندیانو تر خوشي کېدو وروسته پر خپلو ژمنو عمل وکړي. سید علی حسینی د هلمند څخه لیکي لوی جرګه طالبان خوشی کوي. طالبان دی هم بالا اوربند اعلان کړي ځکه چې طالب او چارواکي دواړه افغانان دي. د دې وشل زما په نظر وجدان نشي منلی. نبی الله زابولی له غزنی لیکلي چې تیر شپه د سخت جګړې له کبله خوب رانغې. مخکمو په خبرونو کې درلودل چې په غزنی کې د هموی موټر په وسیله چاودنه شوې ده چې له کبله نه تنه وژل شوي او شپاړس نور ژوبل دي. ساعت 8:30 شوې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یک شنبه په مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالب بندیانو په اړه د دې جرګې د وړاندیز په باب وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د ولسمشر غنی د پریکړې تر اعلان مخکې باور کیږي چې مشورتي لوی جرګه به حکومت ته د پاتې طالب بندیانو د خلاصون سپارښتنه وکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي د سشکال د نومبر تر پایه به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 5000 لږ کړل شي. د شاغل اسپر تر دې څرګندونه وړاندې د تیرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه مرکه کې ویلي وو چې د نومبر په درېمه د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې به له افغانستانه زرګونه نور امریکایي پوځیان ووځي. په غزنی کې د تیرې شپې په موټر بمی برید کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. برید د ښار په روزي کوتل کې د هموی زغرګاډي په وسیله د عامه ساتنې پر کنډک شوی. چارواکي وایي له 14 وروسته یو شمېر حمله کوونکو غوښتل چې کنډک ته ننوځي، خو په وینا یې تر لنډې جګړې وروسته ټول ووژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پولیسو کې د خیالي تشکیلاتو د لمنځه تګ په هدف د دوی د بایومیټریک کولو لړۍ نږدې نهایي کړې ده. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د 90% پولیسو بایومیټریکي معلومات د اپس په نوم سیستم کې ځای شوي او تمه ده چې د پاتې نورو پولیسو نمونه هم ثبت شي. کرکټ بورډ وایي د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ پلان شوي شلو ور سیالۍ لغوه شوي دي. ټاکل شوي وه چې دا سیالۍ په نږدې راتلونکي کې په زیمبابوې کې ترسره شي، خو د زیمبابوې حکومت ویلي دي چې د کورونا وایرسو د خپرېدو د مخنیوي په خاطر دا لوبې لغوه کوي. په لبنان کې د وروستي 14 په اعتراض کې پرون خلک سړکونو تر ووتل او پر دولتي ودانۍ هجوم ورول. د لبنان د پلازمینې بیروت په مرکز کې د اگست د 14 مینیټې درنې 14 یو سلو شپېته تنه ووژل او څه باندې 6000 نورې ژوبل کړل. او د اروپایي کمیسیون مشر وایي د لبنان خلک یوازې نه دي، اروپا د دوی په څنګ کې ولاړه ده. شارل میشل پرون دا څرګندونې د اگست په 8 په بیروت کې د لبنان له ولسمشر سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وکړې. زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره خو اوس د بلاروس د انتخاباتو په اړه. په بلاروس کې نن د ولسمشرۍ انتخابات روان دي. د کتونکو په باور اوسنۍ ولسمشر به بیا هم ولسمشر شي، ځکه چې داسې شرایط رامنځته کړي دي چې غالبا دی بیا هم د دغه هیواد ولسمشر کیږي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د بلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو لتیرو شپږویشتو کلونو په واک کې دی. نوموړی د شپږم ځل لپاره هم ولسمشریزو ټاکنو ته نوماندی. امریکا ویلی په بلاروس کې انتخابات آزاد او عادلانه نه دي. لوکاشینکو دا ځل له یوې پیاوړې ټاکنیزې سیالې سوتلانا تیخانوفسکایا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. تیخانوفسکایا نوې سیاسي ډګر ته راغلې او ژمنې کړې چې د لوکاشینکو رژیم به ماتوي او ډیموکراسي به راولي. تیره اونۍ په بلاروس کې زرګونه کسانو د میرمن تیخانوفسکایا په ملاتړ لاریون وکړ. تیخانوفسکایا وروسته له هغه د سیاست ډګر ته راووتله چې خاوند یې ونیول شو. نوموړې د اګست په اومه فرانس پرس خبري اژانس ته یوې ځانګړې مرکه کې ویلي: موږ به د درغلیو مخه ونه شو نیولی. تیرو څو ورځو کې د لومړنۍ رایې ورکونې پر مهال موږ د بېرحمانه درغلۍ شاهدان یو. هیڅ هیله نشته چې هغوی د صندوقونو رایې په صداقت وشمیري، خو تل د هیلو څاڅکی موجود وي چې باید مړ نه شي. موږ باید واقعیت لیدونکي اوسو. د بلاروس د ټاکنو په درشل کې پرون د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د کرنټ ټایم څانګې درې خبریالان هم ونیول شول او له بلاروسه اخراج شول. ارینا رومالسکایا، یوری بارانیوک او ایوان هریبینیوک د آزادۍ راډیو هغه خبریالان دي چې پلازمینه منسک کې ونیول شول او تر لسو کلونو پورې بلاروس ته له ورتګه منع شول. د ایوان هریبینیوک په نوم خبریال د اوکراین له عدیسا ښار نه د آزادۍ راډیو کرنټ ټایم څانګې ته وویل:
сейчас у меня в руках вот тот лист бумаги, то уведомление, которое мы получили.
کوم سنات چې لما سره ده هغه اطلاعیه ده چې مونږ ته راکړې. نو مې له بلاروس د استلو اختار دی. هلته ځینې دلایل لیکل شوی. کلیدی ټکی دا ده چې مونږ تر لاسو کلونو بلاروس ته لتاګه منه شوی یو. په دې اړه هم مفصل معلومات شته چې مونږ بلاروس ته ولاړ شو څه به راسره کیږي. کرنټ ټایم د ازادي راډیو ټلویزیونی شبکه ده چې په روسي ژبه د امریکا غږ په همکارۍ خپرونې لري. د بلاروس چارواکو د تیخانوفسکایا ټاکنیزې ډلې یو شمېر غړي او ملاتړي هم نیولي او د ناقانونه مظاهرو تورې پرې پورې کړی دی.
د ځوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد.
دا تانی څنګه درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. دا دیونی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې د کورنۍ مشران په ځوانانو د خپل فکر د تحمل هڅه کوي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي.
که د ځوانانو خوښه نه منل کېږي، پایلې به یې څه وي؟
بیا دا دومره مسؤلیت په کیسه کې نه وي، ځکه د ته دلایل وي چې دا خو ما نه و انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی و.
او ځوانان څنګه د کورنۍ له مشرانو سره تعامل او خپله خوښه پرې منلی شي؟
مخکینی نسل له دې اړخه وننګوو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل شي.
یو شمیر ځوانان وایي د کورنۍ مشرانې هڅه کوي خپله خوښه او فکر په دوی ومني. د کورنۍ مشران په دې باور چې ځوانان په ډېر څه نه پوهېږي، وروسته وړاندې نه ګوري او پرېکړې احساساتي وي، خپلې مخې ته یې نه پرېږدي. له سلیقې او خبرو رانیولې، د زده کړو د رشتې، د ژوند ملګري او د نورو مسایلو په انتخاب کې د کورنۍ ستره هڅه دا وي چې ځوانان د دوی فکر ومني. دا کابل اوسیدونکي ملکه وایي دا کورنۍ مشران د خپل خوښۍ د تحمل لپاره له تهدید او زور څخه هم کار اخلي.
زموږ په ټولنه کې دا مسائل ډېر دي، لکه څنګه چې د کورنۍ مشران دا هڅه کوي چې خپل خوښه او فکر په ځوانانو باندې ومني. درته وایي چې که ته دا خبره ونه منې، زما زوی نه یې یا زما لور نه یې، نو یا باید له کوره ووځې، او داسې نور تهدیدونه ورته کوي.
د صدیق دقیق په نظر، په ډېرو کورنیو کې د نظم د ساتلو په خاطر داسې یو سیستم وی چې یو کس پکې پریکړه کوي او نور باید د هغه له خبرې تیر نشي.
یوازې د کورنۍ په استازیتوب باید یو نفر فکر وکړي، هغه نفر تصمیم ونیسي. سې ډېر وخت هغه پلار وي په دې برخه کې، هغه مشر ورور وي که پلار نه وي په هغه کورنۍ کې. دلته هغه د ټولنې کې حاکم فکر، سیاو فکر باید حاکم وي. د ټولنې وړو واحدونو ته کورنۍ تم سرایت کړی ده او خلک فکر کوي چې نو زه پلار یم یا زه مشر ورور یم، نور کشران دي، زه پلار یم نور زامن دي. یوازې زه فکر وکم، زه تصمیم ونیسم. مشورې حق دی، انتخاب حق دی، پښتنې حق یې. یعنې په ډېرو وړو وړو مسلو کې لا د هغو ته د خپل ذوق د پاللو حق ځکه نه ورکول کېږي.
مومن محمد یاسر وای ځوانان باید کنټرول شي، پښتنې وشي او لارښوونه ورته وشي. خو د ځوانانو په شخصي مسایلو کې د حسنه کیږي چې د کورنۍ مشران خپل خوخه پرې تحمل کړي.
د دې لپاره چې اولادونه سم تربیه شي، خاصه په کوچنیوالي کې یا په تنکۍ ځوانۍ کې، بیا ضرور ده چې په اولادونو باندې ځینې محدودیتونه وضع شي. پښتنې باید وشي او هدایت ورته وشي چې داسې داسې بکاوي، ځکه دلته بیا ځینې فسادونه دي چې موږ تاسو په ټولنه کې شته چې خدای نه خواسته دا موږ تاسو تنکۍ ځوانان بیا د هغې سره مخ نه شي. بل خبره ده هغه محدودیتونو ده چې هغه هم په اسلام کې او هم په نړیوالو اصول او قوانینو کې موږ تاسو چې اوس لرو، هغه کې بیا دا داسې تشریحي چې دا دوی حق حقوق دي چې د هغې مخنیول کیږي، مخنیوی کیږي چې دا بیا ښه کار نه دی، غلط کار دی. او د دې منشام چې دا د ټولنې رواجونه دي، لکه د مثال په ډول ورته وایي چې په خپله خوښه واده مه کوه، دا خبرې ورته کوي. یا مخکې به ورته ویل چې کله به د چا اولاد پیدا شو د ځوان، بیا به ورته ویل چې دا غېږ کې ما اخله دا بد کار دی که نه، یا د خپلې مېرمنې سره مثلا د ټولو په مخ کې خبرې مه کوه، یا چې کله مشران خبرې کوي ته چوپ کېنه.
دا ښاغلی اڅړ په وینا هغه ځوانان چې نور ورته پریکړې کوي په خپل ژوند کې لا ډېرو ستونزو سره مخ کېدلی شي.
دا خو یو د ځوانانو په روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کوي، حتی ذهني ناروغۍ ورته پیدا کیږي، ډپریشن ورته پیدا کیږي، مورال یې کم وي، په مجالس کې خبرې نشي کولای. بیا چې کله لوړ سن ته ورسیږي دوی نشي کولای چې د خپل حق څخه دفاع وکړي. او بل د ټولنې د پرمختګ مخنیوي کوي، دا ټولنه د جمود په لور بیایي. هغه کار که ښه کار هم وي دوی ورته وایي چې دا مه کوه ځکه چې تا پلار او نیکه نه دی کړی که نه. نو دغه د نړۍ کوم کاروان چې د پرمختګ په لور روان دی، په دې کې بیا موږ او تاسو شاته پاتې کیږو.
دا کابل پوهنتون د عامه ادارې پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي د هرې زمانې خپل شرایط او غوښتنې وي. دا د په باور دا مناسبه نه ده چې اوسني ځوانان دې د 40 یا 50 کاله مخکې په ډول ژوند وکړي.
ژوند ولاړ یو باندې روان سین په شکل سره کپارسي په دې سره ک زه کوشش وکم. مثال دی روان سین په وړاندې باندې زه ولاړ دیوال ځان جوړ کم، دا به ناممکن وي، سخته به وي، او دا به دا تر دې هم ناممکن وي زه د سین په خلاف لوري بیرته حرکت وکم. دا چې افکار ژوند ټولنیز حالات ټول په یو طرف روان وي او ما پلار او نیکه او جد و برجد په خپل تخله باندې کینوي یا په خپل ځای باندې په خپل فکر باندې مستحکموي یا په غو فکر باندې دروي، دا به ناممکن وي او نامناسب به وي. زما پلار هغه وخت لپاره زیږېدلی و چې هغه د ځوان پیکو د هغې زمانې دپاره، نیکه مې بیا د هغې زمانې دپاره اوسېدلی و چې نیکه مې ځوان پیکو، او تر هغه ورپورته همداسې. خو زه د هغې زمانې دپاره زیږېدلی وم چې اوس ځوان درپیکم، زه باید له اوس ټولنې سره، له اوس اجماع سره، او له اوس حالاتو سره ځان جوړ کړم.
د خوست اوسېدونکی ابراهیم ایمان وایي کله چې ځوانان په خپله خوښه یو کار کوي مسؤلیت یې هم مني، او په دې خاطر هم خواري کوي چې نورو ته کم را نه شي.
که د ځوان په خوښه کوم کار وشي کنه تحمل نشي، پرتلونکي کې ځوان خپل ځان مسول ګرني چې دا خو ما خپل ځان ته انتخاب کړی وو یا ټاکلی وو، به دا کار زه وکړم ځکه کورنۍ ته سرټیټی کېږم، سبا به راته وایي چې دا کار خو تا انتخاب کړی وو. خو که د کورنۍ لور یا په تحمل شي، بیا دا دومره مسولیت په کیسه کې نه وي ځکه ده ته دلایل وي چې دا خو ما نه وي انتخاب کړی، کورنۍ راته انتخاب کړی وو، که وشو وشو که نه هیڅ خبره نه ده. خو که خپله دا کوم کار ځان ته انتخاب کړي، نو دای بیا ځان مسول ګرنی چې کله څوک ځان مسول وګرنی د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغه سی حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوخه پرې تحمیلېږي، نصرت الله ترنک او مومن محمدی اڅړ راته وایي
داسې حالت کې اتمن بیخي انتخاب ځینې اخیستل یا هغه تب خبر په دوه لارې کې درول او زیات تاوتریخواله، زیات جدیت، حساساتتوب، دا اتمن دي لا بدو پایلو زمینه جوړوي او لا بدو پایلو سبب کیږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي، داسې یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي ښه به وي.
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ورباندې ومني، معقول فشار. یوه لاره دا هم ده چې په اکثریت کورنیو باندې ځینې تاثیر ګذار اشخاص شته، عالم پوه خلک وي، هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولی شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي، مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار یې نه راسره مني، د ما په خبرو قناعت نه کوي، لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښي ته ارزښت نه ورکوي، دا د کار پایلې بڅوي، او کله چې دغه ستونزه رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي. په همدې اړه مو لا ټولن پوه استاد زیول حق شم سره مرکه کړې چې تاسو اوریدو ته رابولم. استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپلې خواهی کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړي، ته یې ولې کوي یا یې ته مه کوه، ولې دغسې یو دیوال د ځوانانو د خواهی په مخ کې درول کیږي؟
موږ تر یو خاص درجې زیات ټولنیز یو، معنی دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یو کلک درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د آزادۍ اندازې د آزادۍ محدودې ډېره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زمونږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې مونږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو، تر دې چې ټولنه مونږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس طولي او نسلي تفاوت د انسانانو داسې رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل دا هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی، دا ټول له عرفه خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښې له کارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا سپلارونی که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زموږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونسي کولای، دوه ستونزې منځ ته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای سي، دا د دوی پورې، د دوی وضعیت پورې، دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي. بنان باید غبرګون وښیي. هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنی په ټوله کې د حذف یا له منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپلې خواښې نه تېرېدل یو معقوله لاره برېښي مشرانو لپاره، او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي، دوی تصمیم نشي نیولی، یا دا واړه دي ترڅو پورې دوی دا پرېکړه نشي کوی. هغه چې نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت له منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو، د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي، او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغې ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دې وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی، مخکینی نسل دا کار نه کیږي، ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بل ته انتقال کړي. کوم شی چې زموږ ذهنونه ډېر کلک را اخلي چې دا زموږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاده غلط دی. مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو، مونږ جدا بدلیږو. کله چې ټولنه بدلیږي خپل ارزښتونه له سره تعریفوي، او مخکینی نسل له دې اړخه وننګو چې د بې احترامۍ او نه درناوي احساس ونه کړي او ستونزې حل سي. کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو، ښه پخوانی یا مشر نسل زموږ هماغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پرېکړې کوي او پوهیږي چې زموږ وخت نور تیر دی، دا نشي کولی تاسو له پامه وغورځوئ. که برعکس کیږي، لکه څنګه چې په ځینو عرفي فرمولونو کې زموږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي، دا هماغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شلو نورو کلونو پورې. حال دا چې په لسو کلو کې، پنځو کلو کې، د اوسني ځوان نسل په ډېر ښه فرصت ورکولو سره مونږ کولی شو نوي ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو، چې هغې کې تر 1350 نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډېره قرباني واخلي کمه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو واوریده، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل،
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني. د دې اونۍ په بحث کې د سولې د مشورتي جرګې له یو شمېر خزینه غړو سره مخابري کړي. دوی وایي چې د طالبانډیانو په اړه په کمیټو کې خپل نظرونه په واضح ډول سرګند کړي دي. د دې جرګې غړي جميله سعادت، بسمینه افغان او قبله سعادت وایي چې د سولې خبرو د پای لپاره د پاتې 400 طالبانډیان په پیاوړي تضمین آزاد شي.
ډیره مننه کوربدان تاسو کرا تو اس نوم مصدی او لکوم لا څخره غلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو نه مننه زمانم جمیله سعادت ده د نګرهار د ولایت څخه دغه مشورتي جرګې ته راغوتل شوی.
مرمن سعادت تاسو پرون بحثونه وکړل په کمیټه کې، اومده بحث هغه څه چې تا ته په کمیټه کې ډیر مهم د سولې پاړوند او دغه 400 زندانیانو پاړوند هغه څه او تا څومره په خپل هغه غوښتنه باندې چنګار وکړ.
اومده بس خدا او چې په دوه غزینې راکړی کنه چې آیا خوشی شي که خوش نشي. نو موږ ورته لږ خوشی شي خو دلته باید ملي او بین ملي تضمینونه موجودي. او بل مهمه خبره دا ده موږ ورته خپل نظریات مو لیکل چې هغه سوال سیاس پارس کلن لاس راوړنې خصوصا د خزو په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، د اقتصاد په برخه کې، فرهنګي برخه کې خصوصا ډیر دن زبا ډیر مخکې لاړې دي کنه. لکه په دولت کې تقریبا 10% په دولت کې اوس فلحال په کار بوختي دي. همدغه د ځوانانو په بخش کې چې ځوانان به څه کوي، د هغوی حق او حقوق خدای نه خواسته پایمال نشي.
تاسو نظر په دغه برخه کې څه؟
زما نظر خدا و چې موږ ډیر قرباني ورکړي په ملي اردو کې مړ کیږي او په امنیت کې مړ کیږي او یا په اخوا ته مړ کیږي طالبان، هغه ټول دا ضرور نه دي چې زما د فامیل ازایي، هغه ټول زموږ بچیان دي، هغه ټول زموږ ورونه دي. موږ په دواړو طرف البته افغانان باندې ډیر زیات خفقی وو، ولی زمونږ د افغانانو سلويخ کالوینه بهږي. په دې د دې لپاره د اخیری قربانی ته هم موږ تیارو، موږ ورته لبای کوو، پرې د چ خوشی سي ک په دې باندې صلح راځي زمونږ ورته لبای کوو.
مننه. تاسو خپل نوم را تر او پېژنئ او کوم ولایت څخه راغلی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ قبله سعادت دولنګرهار ولایت څخه راغلی.
تاسو نظر دی وزوانې په صفات سو چا د طالبان خوشی سي کنه؟
زما خپل نظر خدای دې دا باید خوش شي، ځکه سلويخ کال رئیس دا جنگ روان ده. نو په جنگ باندې هیڅ کلم سوله نه راځي. نو باید موږ طالبان خوش کړو، زموږ هیواد کې سوله راشي او دا جنگ نور بس.
نو څه فکر کوي چې آیا دغه کسانو له خوشی کېدو سره به سوله راشي او کله طالبانو څخه نورې سغوښتنې هم لري؟
باید موږ ترې نو سند واخلو، ځکه چې دا زه طالبان موږ مخکې خوشی کړل یا څومره خوشی کړل د هغې په بدل کې دوی چې مون کړل. نو دې لپاره هغوی نه باید یو سند واخیستل سي چې موږ پوه شو چې جنگ نور بس.
تاسو خپل نوم را وپېژنئ او تاسو له کوم ولایت څخه راغلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم یې بسمینه افغان دی، د کونړ ولایت څخه مشرتي جرګې ته د ځوانانو په نمایندګۍ راغلم.
د ځوانانو په استازیتوب ډېر ښه ده. د ځوانې په توګه اول راتو تاسو په کومه کمیټه کې وای او تاسو په کمیټه کې ډېر ټینګار په چی شي باندې وو؟
زه په 15مه کمیټه کې وم. زموږ په کمیټه کې په همدې باندې ټینګار و چې موږ د جنگ څخه ستړي وو، هغه 15000 طالبان چې خوشی شول هغه ته قرباني ورکړ شو، هغه د پاره هغه خوشی شول. نو همدا هم د پسې خوشی شي په دې باندې سوله په 400 زندانیانو راځي. نو سل یو ځل نه سل ځله د خوشی شي. همدا نظر و چې ضمانت دی واغسته شي، بین المللي ضمانت دی واغسته شي چې د طالبان سبا په بله ډله کې په مختلف شکل سره راونه وځي. او زما خپل نظر همدا و چې د طالبان باید بایومیټریک لري شي یا د دوی څخه ضمانت واغستل شي چې دوی خدای ناخسته سبب بله ډله کې په مختلف نن په توره لونګۍ سبا په سپینه لونګۍ کې په بله ډله کې راونه وځي.
میرمن سعادت، دغه د تضمین خبره چې کیږي، څه ډول تضمین ستاسو له نظره باید واخیستل سي؟ تضمین څنګه وي؟ آیا لک باید دوی په دریم هیواد کې وساتل سي تر هغه پورې چې د سولې موضوع یا برخلیک معلومیږي؟ که څنګه
که په دریم هیواد کې بخنه غواړم وساتل شي، دا معنی لري چې هغه بیا هم بندیان دي. زه وایم چې دغه زمونږ شک په دې کې دی چې دا بندیان واقعي پاک افغانان دي که نه نور خارجي اتباع پکې شته.
پریکنده معلومه ده چې افغانان دي، ځکه د حکومت
پریکنده معلومه ده. زما د خور خبره چې باید میتریک شي، باید هغه د دې تذکری واخلي، د دې زیات باشي یا په بل ملک ساتل یا دلته راوړل، دا مهمه خبره نه ده. دوی د تضمین واخیستل شي، هغه د دوی رهبران چې دي چې دا 400 نفر دومره خوش 15600 کسان خوش شوي دي. نو دا 400 کسانو کې څه مشکل ده؟ دا د هم خوشي ځکه چې بین الافغاني مذاکراتو ته د صلح زمينه مساعده کیږي. کیږي آتش بس کیږي.
د ځوانې په توګه تاسو څومره وکولای سول په خپل کمیټه کې خپل نظر هغه ډول چې لازم ده بیان کړئ؟
بس څومره سیمنګ له سپوره ما غوم را مو ویل منګ ویل چې باید دنیا سنه دوه خشتل سي خو خبره به میټریک تری وختل سي تذکيره ورکړل سي سدا منګ په سدا اصلن کې افغانان دی باید هم دلته افغانستان کې
په کمیټه کې تاسو د نظر د بیانولو لپاره څومره ازادي ستا یاوه؟
ډیر وا حقوق می پورا او بس
د د د د ځواني په توګه تاسو ډیر ارمانونه د هیواد لپاره لري، د سولې په برخه کې، د تعلیم په برخه کې، کچیر سولې کېږي طالبان هم د د د امنیت ترڅنګ نورې سوغختنی دي.
د خزو حقوق باید زمونږ حقوق په خولاند نه شي ځکه طالبان د خزو حقوق هیڅ کلم نه مراعت کوي. باید زمونږ حقوق په خولاند نه شي مونږ اشرف غنی دا غواړو چې هغه سردا شرط کړي چې د خزو حقوق په خولاند نه شي.
او تاسو هم اکد اتمن ارمانونه لري د دې هیواد لپاره، د سولې ترڅنګ د تعلیم لپاره به هم ارمان لري، د خزوند لپاره تاسو څه وړي مشخصا د طالبانو څخه او له حکومت څخه، او کچیر سولې کی تاسو غوښتنه به سوي؟
زموږ غوښتنه د طالبانو حکومت څخه ده چې موږ ته پوره حقوق راکړي، موږ د تعلیم څخه مننه نه کی، موږ ته پوره خپل حقوق چې په اسلام کې راکړل شوی دی هغه راش کی نه، موږ دا نه غواړو چې موږ د اسلام څخه به هر یا موږ څخه د حقوق څخه زیات حقوق تراکم هغه خپل اندازه باندې طالبان رونه موږ زمونږ بچان تعلیم ته پری دی خويند پری دی چې خپل تعلیم کې خپل آینده جوړ کړي، خپل هوا جوړ کړي، او د حکومت څخه هم غواړو چې موږ ته په حکومت کې پوره ونډه راکړل شي.
هغه غوښتنه چې د خزو دی او ستاسو غوښتنه وا په کمیټه کې هغه بیان کړه، څه مشکل د نظر په بیانولو کې خنو؟
نه نه موږ سره هیڅ مشکل نه درلود، ټول راته برخه راکول او ډیر قدر یې راته راکو.
کله چې د جرګې نتیجه اعلانېږي یا پریکړه لیک صادرېږي ستاسو ډیر خوشحالي کومه فیصله وي؟ کومه فیصله راشي د جرګې څخه؟
پاره خوشاله شي چې ټول راشي دایمي په افغانستان کې اوربن اعلان شي او ټول سره یو شي، ټول سره لاس ورکړي، ټول سره ورونه شي او ټول راشي دایمي سوله دایمي اوربن راشي، په دې خوشاله
ستاسو بچ خوخه چې د جرګې څخه راوځي
په لومړی قدم کې بالکل من ټول افغانان تګي د صلحې د وینې توې دولو نور بندیز که اخو وي کدي خو زمورونه او وینه نور باید بند شي او دغه پردی لاسونه چې په کلاس وهنه کې دغه بنشي صرف او صرف امدانن زدر فهم چې د ټولو خويندو رونو ځوانانو زړو خو ارمان سول ده بس هله کې هر څه کې دی شي مونږ خپل حقوق ماسله ولې شو ځوانانه ماسله ولې شي
مننه کوم
هم چې نن تاسو نه مننه
تاسو نه مننه مفقه وسې تاسو نه مننه کامیاب وسې
لزلم یو یو اللہ خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پتسل سلا خبر خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدای دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا زدرد لینا نا شم دعا دعا درتا کو زما دی نصیب کو خدایا زما دی نصیب کو خدایا ہم زولے گلش گلش میں زغٹا غٹے وہ راجد اندے وہم وہم پا جڑا جاڑ ماں اندے وہم وہم پا جڑا جاڑم خلق اگرم نیم نا یم لجانا نا جانا نا جدا شو Dal klam ro sa tu